یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د غرمنی خبری خبرونه ته موزن ریاس نوری هر کلای کوم. په پایل کې لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډېرو امکانات ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لرېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې او چا د افغانستان د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. او چا په یو بل ټویټ کې د زلزله ځپلو سیمو د رغولو له چارو سره د استرالیا د حکومت 1 میلیون ډالرو مرستې خبر هم ورکړی او ویلي دي چې پر دې سربېره استرالیا د 2021 کال رئیس افغانستان سره د 140 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همداراز ویلي دي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین پروانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1 میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دغه راز له متقي سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له افغان زلزله ځپلو سره د چین د مرستو د دوام خبر هم ورکړی دی. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز دی. روسیې د یو توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي د مترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړ چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره 16 تنه تر اوسه تري تم دي. چارواکو ویلی چې د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې لزرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه غونډه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې به د دې ټلوالې تر ټولو مهمه غونډه وي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې 3 ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بسې هم موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا چې د پکتیکا زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري د دې ولایت د روغتیا له رئیس سره به وغږیږو. د لویدیز نورستان د دوه او نورګرام ولسوالیو د 2 کلو تر منځ د ځنګله او ځمکې پر سر جګړه پای ته رسېدلې ده. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د 3 ولایتونو ترمنځ د 6 سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره شوه. د دغې لوبې تنظیمونکي غواړي دغه لرغونې لوبې په ټول افغانستان کې سرتاسري شي.
دا لوبا باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر یوې غونډې څرخي.
مون پد مطمئن وی چې طالبان بستر لوی جرګې ته هم منتج سی او د دل لپاره د افغان ملت باید طالبان باندې فشار ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو ته اړتیا ده. خراب سړکونه له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ مسایل بولي. نور به خپل خبري علاوه
په پکتیکا او خوست کې لنګ دی یوې ونی ورسله هم ځانمن روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېری نیمګړتیاوې لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړل کړي هلته ماشومان انجونی او خزي لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاو ته کافی لاسرسي نه لري. د دبليو ایچ او لقاوله لا ډېر سرچینو ته اړتیا ده چې د ځانمن روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیایي مرکزونو د خلکو لرېواله د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالی ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو انجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه څلور ساعته لرې ده او ټرافیکي ګڼې ګڼې سروې رہی لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه خراب شوي چې خلک د ناروغانو د لیږد په برخه کې د ستونزو سره مخ کړي. تر خوای د مخابراتي شبکو فعالیت هم لکار لیدل چې ناروغ لرونکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یو تر ټولو لوی ستونزه خزینه ډاکټران دي چې کمی او ان نشتونی لورای محسوسیږي. د سیمې خلک هم همدا خبره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلی او زیاتوي. خلک پاکې اوبه، سرپنا او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا کولای شي چې هلته ساري ناروغي لا زیات شي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خبرې کړي او لیکي تر اوسه یو زر شپږ دشتن مړینه او 2909 ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوای په دې زلزله کې 4500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول نړېدلې دي. د دې وړاندې د طالبانو په هوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو پکتیکا خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1500 تنه مړ شوي او زرګونه کورونه نړېدلې دي. هاخوا په سیمه خلک مانی چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او غیان ولسوالیو کې بیا هم زلزلہ شوی. خلای د زیانونو پاړه کره معلومات نشته.
لخ بل خبريال نه مننه د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم را سره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
سلام علیکم. سلام او احترام تاسو ته درنو اوریدونکو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې ده چې په سیمه کې زلزله ځپلي سم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي عاجلو خدماتو ته اړتیا لري؟
زه باید وایم چې WHO چې کوم اندېښنې ښودلې دي تر یو حده په ځای دي. هم په بعضو برخو کې مغد دما نظر وسره موافق نه دغه دا چې عملاً د مونږ په غیان ولسوالۍ کې شپاړس ټیمونه یواسي شي شپخانه یو شي مرکز یا شي کم فعالیت کوي. هلته قبیل بل نمونه درته اخلم چې څوک څوک دي نو دا به هغه وخت به جاتو نشي. او په برمل کې چې دا څلور ټیمونه هلته فعالیت لري وو یو شی چې مشکل دا وغه دا چې مونږ په یو برخه کې له مشکل سره مخامخ چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې لکه په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې یقینا هلته د جغرافیه دومره مغلق او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لري دي. نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چیرته راشو دې ته چې صحیح خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي. خو کله ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو. او دغه د موږ په خدماتو کې ځان دوخن را مانته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمه ته تللی وم، ومې کتل چې د غورنې په عملیاتو کې خو موږ یو انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي او مرستې ته اړتیا. دا ډېره مهمه مسله ده. او بل مې چې مخکې عرض وکړو، رواني امراضو د مخنیوي یا د رواني امراضو لپاره متخصصینو ته اړتیا لرو. بله مهمه مسله هغه دا چې که چېرته وکولی شو چې نړیواله ټولنه موږ سره د هلیکوپټرو داسې مرسته وکړي چې دا جغرافیه په موټر کې امبولانس له یوې ساحې بلې ساحې ته په ساعتونو مزل د په همدغه یو موقعیت کې، ځکه په مابین کې غرونه دي او لارې اوږدې دي او خامې دي، امبولانس نشي کولی چې په 2 ساعتو 3 ساعتو کې یو مریض صحی مرکز ته رانقل کړي. دغه مشکلات موږ لرو. دغه د تعفن مسله چې د پرون چې ما ولیدله، دا د نور املازو لپاره زمینه برابروي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو هم د نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونکړه؟ عاجل مرستو
ووم کړل، بالکل
مرسته درته ورسېده،
مرسته راته ورسېدلې، خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې، په دوهم ورځ په نیمایي کې راته مرسته ورسېدلې. او د اول ورځ 12 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحتي امي وزارت او نور نظامی ارګانونو دا خصوصي کور خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیانې ولسوالۍ ته مو هم تیمونه استولې دي روغتیایي او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
او الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اشترستګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
او الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري، په کومه طامغه سویا ورو ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي، او د کومو د علاج وسایل او اسباب چې دلته نو هغه د غزنی حوزوي روغتون ته لګلي او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لګلي دي. او بل هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار ویل چې په سیمه کې لزلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، چې د زلزلې نوم ورنکو تر اوسه پورې نه ده ثبت شوی چې دا څو درجه و، خو ټکانونه تر اوسه پورې محسوسېږي. آیا دې هم ټکانونه هم د خلکو پر روان باندې بد وضعیت تاثیر کړی دی؟
زه چې نن د سهار د 4 بجو د زلزلې په حق له قدرتو وایم، ما چې سیمه معلومات ترلاسه کړل له خپل همکارانو نه چې دا زلزلې لټکان دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بغنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډیر تاثیر کړی دی. زه اوس یو خبره بل کول غواړم چې هغه تاسو ته ذکر کوم. زه په خپل په دې عقیده یم چې دا پس لرزه نه ده، دا مستقل او علایده قانون پس لرزه کو تغیر ساتو پوری دا مستقل ته قانون دی. او د دغه زلزلې شدانم څه وي ده، موږ شو کتل مرکز په سرحد کې د پاکستان سره په سرحد کې، او اوس هغه نوم راښکویر څو نو څلو راشاره څو وا او رښتار په مې هغه باندې کو
خدا سه یو ځانونو راپورنه متره سکړي
کته یو ورس کوم دی امده د دلاک ورته دی امده جغرافیه دی ګیان او امر جغرافیه دی ډنګر لګر دی برمل کورول دی امده مشخصه جغرافیه کې راغلی دی. نو وس د ما یو ورس دا چې تشویش دا چې باید د منطقې ته یو جیولوجیکی سروې لپاره تخنیکی سروې لپاره مونږ یو څو کولرو دی برخې کمنداري ته ضرورت ترو چې څنګه دوامدار هر ورځ د شتګرامن تکي زلزلہ
کور ودان. مننه د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو چې پس مکه د زلزله زپلو ته د روغتیایي خدماتو د امکاناتو په باب نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د لویدیز نورستان د دوه باور نورګرام ولسوالۍ د دوه کلو ترمنځ چې د زنګلاوز مکه پر سر خبره وسلواله جګړه تر رسیدلې و د قومي مشرانو او دینی عالمانو په هڅو د دوی ترمنځ اور بند شوې دی. نور په دې رپورت کې
د دوه باور نورګرام ولسوالۍ د دوه کلو په جګړه او مساوي ترمنځ هر کال د زنګلاوز مکه پر سر سوک سپیړ کیږي. خو سکل خبره د وسلو را خستلو او د یو بل خلاف سنگرونو نیولو ته ورسیده. د قومي مشرانو په وینا دواړو لوري پر یو بل ډزې هم کړې وي. خو د دوی د یوې ونې هڅو په پایله کې ټول کسان له سنگرونو را کوشل او دوه میاشتې اور بند وشو. د نورستان قومي مشر او په ولسی جرګه کې د یاد ولایت پوخانی استازي حاجی داد محمد خان ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره چې په دغه هڅو کې ورسره 50 تنه ملګری وو چې پکې دینی عالمان قومي مشران او ځوانان شامل وو. د قومي مشرانو په خبره چې په لویدیز ختیز او مرکزی نورستان کې داسې ډېر خپل منځي شخړې او دښمنۍ شته چې هر کال پکې د یو شمیر کسانو وینې تویږي او هلکول اړین دي. نو حکومت ته پکار دي چې د خیر په دې کار کې د دوی ملاتړ وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي دوی هڅې پیل کړي چې په ټول ولایت کې په بیلابیلو موضوعګانو شته دښمنۍ، بدبینۍ او خصومتونه له منځه یوسي.
او اوسمه یو نړیوال موضوع د اوکران په مرکزی ښار کریمنچوک کې د روسي د راکټي برید لکه بلد قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د اوکران ولسمشر لدی برید وروسته په یو وینا کې روسیه د نړۍ تر ټولو لویه تر روسي ډله وبلله. نور بل احمد تکلو ورو
اوکرایني چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لک تر لګه 300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ پیتو تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والی د میترو لونین نن پر خپل ټلګرام پانه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه هم درز لیکلی چې شپږ دیرش تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلی د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرځره ویجاړ کړای دی. د اوکرایني چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده لزرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 دوله سیستم په وسیله توغول شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زلنسکي د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارتمانونو یو بلاک او یو خوانځای په نښه شوی دي. د والی په وینا په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوز همدارس د دونباس سیمه پر لسچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمه د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلی چې د خار له هم د اوکرایني ځواکونو په ولکه کې دی. خو هایدای زیاتوي چې امکان لري د خار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکرایني ځواکونو وروسته لدې چې د سیورو دونیتسک مرکزی روسانو ته پریښود د لسچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو او ریاو سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
له افغانستان سره د هند له 50000 ټنه مرسته شوی غنم څخه تر اوسه څه باندې 1500 ټنه افغانستان ته انتقال شوی. د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې له هند څخه بهر د غنم پر صادراتو له بندي سره سره نوی دیلی و افغانستان ته د مرسته شوی غنم د لیک لړۍ روانه وساتي. هند په 2020 میلادي کال کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د 50000 ټنه غنم مرسته کوي. خو د پاکستان له لارې د غنم د لیک پر سر د اسلام آباد او نوی دیلی ترمنځ د نظر اختلاف لامل افغانستان ته د یادو مرسته شویو غنمو د لیک لړۍ له څو میاشتنی ځنډ وروسته د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوه. اوس د هند خړو او درملو وزارت اعلان کړی چې لجمنه شوې 500 ټنه غنم څخه تر اوسه 3000 ټنه افغانستان ته لیږدول شوی. په داسې حال کې چې لوی اختر ته نږدې دوه اونۍ پاتې دي، د طالبانو حکومت له لوري د دولتي ادارو ځینې تنقیس شوي کارکوونکي وایي تر اوسه وزګار او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې احمدشاه او سید جعفر آزادۍ راډیو ته وویل وړاندې له دې په دولتي ادارو کې په کار کولو سره د خپلو کورنیو مالي لګښتونه ورکول، خو سږ کال چې له دندې شړل شوي نه خوراکي توکي لري او نه یې هم اختر ته تیاری کړی. د دولت د کارکوونکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دندو شړل شوي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو حکومت مالی وزارت اعلان کړی چې د لوی اختر له رارسېدو مخکې به د دولتي ادارو کارکوونکو ته د سرطان میاشتې معاش ورکړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 کوله، یو یورو 93 افغانۍ او 90 کوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ او 70 کوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 60 کوله، زر هندۍ کلدارې 1055 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلدارې 440 افغانۍ او زر ایرانی تومان 2 افغانۍ او 60 کوله.
لا خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لمړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام د افغانستان زلزله ځپلو ته اړولې. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزله په اړه یو مطلب خبر کړی. ورسپانه د پکتیکا لګایانه ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخسته ده چې وای موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګایانه د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یو د 28 کلن عبدالقادر کیسه ده. ورسپانه لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کندوالې ته سر ورخ کړه کړ سو د لرګیو او خاورو لمینځه د اوړو بوجۍ راوباسي. رسپانلی کی لنجد یو کل رئیس چې طالبان پر افغانستان وکمن شوی د هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سوانګ لرګي چې عبدالقادر به هر ورځ ټولول او په څو ډالرو به پلورل نشي پیرلای. رسپانلی کی په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلی له دکانونو 15 لک افغانۍ پور وړی دی او هغوی هم نور د ته پور نه ورکوي او بل خو د خوراکي موادو به په بازار کې دوه چنده شوی. د چهارشنبه پورت ناڅاپه د کلی شاوخوا غرونه وخوځیدل، د عبدالقادر د کور دیوالونه راپری وتل او د کورنۍ شپږ غړي ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبريال ته ویلي چې دا کور د یوازینی سرمایه و چې له هم ورسره و، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لارښته او نه د کور د بیا رغولو وسلري. ورسپانه لیکي چې د ګایانې خلک د افغانستان له ډیرو بیوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسیده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکو یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو لاري یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تیروي. له کالیفورنیا خبریدونکې د اسرائیل یوشت سیپنوم آنلاین خبرونه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلي خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خبرونه لیکي اسرائیلي خیریه ټولنې اسرا ایډ د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بس پنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ایزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټي بیوټیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرائیل د اجرایه رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیل سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو کله د اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا بل لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي.
تیر ورځ غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دریو غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د شپږو سانګو وهونکو لوبډلو ترمنځ سانګ وهنه سیالي تر سره شوې ده. لوب تنظیمونکي غواړي وای غواړي دغه لرغونی لوب به تر ژوندۍ کړي.
دا غزنی ولایت تندړو ولسوالۍ پالی جان کلی کې د سانګ سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو د سانګ وهنې ټیمونو برخه اخیستې وه. سیالۍ د سیمې د یو مخور فتح محمد شلګروال د زامنو د واده د خوشی په مناسبت د هغه په مالی لګښت جوړه سوې وه. په دغه سیالۍ کې د ملا مشکی عالم، حاکم صنایع، اتحاد، اجتاج، پکتیا او پکتیکا شپږو ټیمونو برخه لرله. په هره لوبډله کې څوارلس کسانو سپرو برخه اخیستې وه چې ټول ټال څلور اتیا لوبغاړو پکې آسونه وزغلول. په دغه سیالۍ کې اتحاد لوبډلې لومړی، ملا مشکی عالم دوهم او حاکم صنایع دریم مقامونه وګټل. دلته قومي مشرانو، مخورو او سانګې وهونکو ته د ویاړ پټکي او ګټونکو لوبډلو ته کپونه ورکړل سول. سیالۍ ته له غزني، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه پسونه نندارچیان راغلي وو. د دغه سانګې وهونکو له ډلې فتح محمد شلګروال ازادۍ راډیو ته وویل د سانګې لوبه له پلرونو او نیکونو په میراث ورپاته ده، خو اوس هغه پخوانی رنګ او خوند نه لري، ځکه په هیواد کې اوږدو جګړو د بلې هرې برخې په څیر یاد لوبه هم ټکنۍ کړې ده. د نوموړي په باور دغه لوبه د ورکېدو له ګواښ سره مخ وه، خو اوس بیرته د غوړېدو په حال کې ده. موږ غواړو خپلې کلتوري او تاریخي لوبې را ژوندۍ کړو. د له ټولو راغلو څخه مننه وکړه. رسول خان د پکتیکا ولایت سانګوهنو کیدای. نوموړي په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل د لوبي د مناسب ځای نشټوالی د دې لوبي پر وړاندې لویه ستونزه ده، خو وایي که د لوبي شکېدو ته کار وسي نو په کم وخت کې به په هیواد کې زیات مینوال ولري. دای زیاتوي د وسایلو نشټوالی او د میدانونو خراب حالت هغه څه دي چې دلته دغه لوبه سمنه ترسره کیږي. شیرشاه بیا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې. د یوې خواته دغه ډول لوبې د خلکو لپاره ښه تفریح او بلې خواته د راتلونکي نسلونو لپاره له خپلو کلتوري او تاریخي لوبو سره آشنا کېدل یادوي. د سانګې وهنې د دغه سیالۍ یو تنظیمونکی امان الله جلالزی سانګه یوه پخوانۍ او په زړه پورې لوبه یادوي او وایي دا لوبه ډېره په زړورتیا سره کیږي. ازادۍ راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې د سانګې وهنکو پر سان چا نه دی کړی. موږ د ورزش او کلتور له ادارو څخه غواړو تر څو سانګو ته پام وکړي.
دا لوبه باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنل لی لوبو کې شتون لري هغه لوبه باید موږ داسې په بنمنلي سطح باندې مخته یوسو.
امان الله جلالزی وایي دې لوبې ته د پرمختګ ورکړل سي او لوبغاړي دې نورو هیوادونو ته ولېږل سي تر څو په لویه کچه بریاوې راوړي. خو د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمود الله احساس بیا څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته د سانګې وهونکو غوښتنه پر ځای بللې وه. نوموړي ویلي وو هڅه کوو چې د سانګې وهونکو ستونزې هوارې کړو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
سانګې وهل د افغانستان تاریخي او دودیزه لوبه ده چې د هیواد په سویل ختیځ زون، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې زیات مینوال لري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر بل شوې غونډې څرخي چې ویل کې روانه ونې به د کابل پل تخنیک پوهنتون کوربه وي. خو اوس تاسو پیغامونه
السلام علیکم. زه محمد المید هلمند مساکلات خبر سره پاړي کېم. یو خدا غرمړ د مساکله سړک سرګي چې پوری ډیر خراب دی. دا غرا جوړ کی او بل نغړې دا امرستي چراولل کیر دا ټول دا غټ غټ مشران دا د خوري دا مسكين وسړي تنه رسیدي. دا غزما پیغام یو رسیدل ټول چارو چارو. السلام علیکم. پیغام ما دا ده چې په افغانستان کې د دې څخه په تعلیم کې مسول کده موږ پاکستان نه پاکستان باندې تلاش لري او پاکستان او افغانان د تعلیم او تربیه پاتې شي نو زه چې ونه راځي یو نه تعلیم وکړي دې چې دې روانه د پاکستان د افغانان تعلیم دې تعلیم یې جاهلانه کنه په افغانستان کې ټول خلک دې تر دیواله دي چې دې خزه تعلیم ورسی دی او تعلیم دې خزه د نړۍ فرض دی دې علم په خزه نه باندې فرض دی
سلام غور سړی مې څنګه جوړه ته د هلمند ویره ته څنګه نور سوال سره تاس ما اسې مور وره زموږ سره کم کوکه وره زموږ سره دا کومه کور دلته راځي دا دلته مو ایس دغه مسكين څه ته نه رسیږي ټول پرخیز پرخانی روان دي مو سره ولاکه ایس کوما کیږي انا بس والا د خپل خلک یور مستقي اندي والا مرده به یت بغته او ته ولاګه مرو کیږي او نګریانو څنګه په شرایط نکړي دنه مرګه انو مرده به خیره نیستې سره مو شور ور باز مو خبره تر نړیوال پر ورسوي السلام علیکم
افغانستان کې غرمه دولس نیمه بجې شو یو ځل بیا لاند خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویل چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو ماشومان او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو هم غږ کوونکې ادارې او چا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. د چین بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین په روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د $500,000 بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د اوکران په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یو ګڼګوڼي مرکز د روسیې د یو توغندي برید په نتیجه کې وژل شو کسانو شمیر 300 د ټپیانو شاوخوا شپېتو ته رسېدلی دی. کریمنچوک والي دیمترو لونین نن دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مارکیټ دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. هغه په خبره شپږ دېرش نه تر اوسه تری تم دي. ناتو د غړو هیوادونو مشران نن وخت د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه سرمشي ذکر راټولېږي چې په وروستیو څو کلونو کې به د دې تلوالې تر ټولو مهمه سرمشي زوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې درې ورځنۍ سرمشي ذکر اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ترانزیت سیستمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې به موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به هم دې سرمشي ته وینا وکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلام د دې اونۍ 15 دقیقې بحث ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق ایار او میر احمد سپای کوي. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاخ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو ترڅنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پیل په اړه د بحث لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یوه لویه غونډه راوبلل شي. ویل کیږي چې په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان چې دوه به یې دیني عالمان او یو مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دینی عالمان وبلل شي چې شهرت او نوم ولري په تقواوي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. د بشري حقوقو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمنه لري. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرې هی دربار د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څیړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي، آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوې مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث به شي. د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي حتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلام نو درنښ تاسو واته صاحب ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په تیر نه لس میاشت کې دا خبره ډېره زیاته د غوښتنه وه، بلکې د افغانانو چې دغه سې یو ناصرې اوسي چې هغه د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته مشروعیت ورکړي، او د دې تر څنګ یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په هغه کې د ټول افغانان ځان وویني، طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغسې یو لویه جرګه را وغواړي. موږ په تېرو شلو کلونو کې هم څو عنعنوي لویې جرګې درلودې، او اوس هم همدغسې ورته یوه لویه جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې د دولت دخوا را بلل کېږي. تاسو خپله مقدماتي خبره کې چې کومه یادونه وکړله، یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، د هغه مکتوب د انوان څخه، د هغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یوه ناسته بللی سو لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی، یا د غازی امان الله خان په دې خوا بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونو
کې ځینې آزاد سره. دوی هم د لوی جرګې نوم نه دی ورکړی، دی ته دوی د عالمانو لوی غونډه وایي.
لوی جرګه په دې معنی چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، تاسو لوی هر لوی ناسته موږ جرګه ویل شو، په دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې برته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یو خبره چې ډیره خبره ډیره مهمه ده چې تاسو خپل خبره کې یادونه هم وکړه، هغه د طالبانو د ویان له قوله چې د انجنونو د مکاتبو د پایل یا د انجنونو د مکاتبو د څرنګوالي په حق له هم په دې کې پریکړې کیږي. د انجنونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تیر نظام کې یا تر اوسه پورې دغسې یوه ستونزه لې درلوده چې هغه د پاره د عالمانو یو ډېر لویه ناستې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پریکړه وشي چې آیا انجنونه مکتب ته ولاړې شي، که چیرې مکتب ته ځي نو د هغو نصاب باید څه ډول وي، او د هغو دپاره کوم شرایط باید وي، ځکه شرایط ټول خورا ډېر واضح شوي وو. افغاني انجنې څومره هم چې په تېر شلو کلونو کې او یا تر اوسه پورې چې دا مکتبونه بند سول دی، چې
چې طالبان له دې نه څه غواړي، دا چې خلک څه هیلې لري یا څه به وشي، هغه خو جلا خبره ده.
زه فکر کوم هغه فشارونه چې دننه په داخل کې وو، یعنی د افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنی چې دغه غوښتنې وې، او داسې نیوکې کولی چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي، همدارنګه د نړیوالې ټولنې چې یو هم شمول دولت دی رامنځته شي. فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې غونډې د تصمیم له وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کیږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کیږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې دې غونډه نه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو، دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې هم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې او هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې د دې وټوانی چې دا هدف دې ترلاسه کړي.
مختار صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر طالبان څه غواړي د دې غونډې له جوړولو نه؟
سلام تاسو ته او ستاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته، او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټه کې دی چې ځان ته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مست راشي. که موږ په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق سیرنیز بیسته گورونو احمد شاه بابا هم در لوی جرگه د دل پاره غشتل چه خپل مشروعیت پاقه وقت که ثابت کری او دی سو رز و پترس که خپل زان دی افغانستان ملت لپاره انتخاب کرد. میرویس نیکه هم لوی جرگه د دل پاره غشتل چه دی ایران دی دسایسونه افغانستان و جغوری او گرگین لمن زوی بود.
یعنی فکر کوئی چه امدغه یو ارخده یوازی پکور دننه ده مشروعیت ترلاسه کول؟
دیر ارخونه دی. طالبان خو انتخاباتو تا حاضر ندی او نه انتخاباتو لپاره کم باور لری او نه ده انتخاباتو در میکنزم ترسوری لانده کار کی انتخابات بل لاره دی. خو پده حساس و شرایطو که چه افغانستان اقتصادی او سیاسی او نړیوال انزوا سره مخامخ دی غور لاره داده چه اسلامی امارت پیوستره لوی جرگه دی منتشی چه اغا لوی جرگه که طول قومونه دی افغانستان سیاسیون دی افغانستان سیاسی پارتی ټول پکې حضور ولري او که داس یو جرګه مستر راځي چې هغه د علما او جرګه بي هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکول کیږي. خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پوښتنې لاندې راځي، ځکه ملت غواړي چې په ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه د منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسی او هم د اقتصادی او هم د نړیوال انزوان ووزی. تر ټولو د مخه د افغانستان ملی منافع دادی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري پر داس یو میکانیزم د کارو کې چې افغانستان له انزوان ووزی.
مختار صاحب، که طالبان په انتخاباتو باور نه لري بل بدیل هم نه لري، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په مفهوم باندې باور نه لري، نو خو بیا هم دا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل شي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دی؟ د افغانستان اوسنی شرایط حکم دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. که هم افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لارې یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له دنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دی. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه یې دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه نه خبرې کولی شي او نه د دغې ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتر او غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دی هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لارې دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه د منتج شو چې د ده په نتیجه کې اسلامی امارت به هم خپل داخلی مشروعیت واخلی او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل کړي.
د زیاته مننه له تاسو نه. آزاد صاحب، د زور لارې ترلاسه شوی واکمنی چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت؟
له بده مرغه د افغانستان په تېر 50 کلن تاریخ کې وضعیت داسې و چې ډیری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا هڅه کوله چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوم ځل هم وسم د زور د لارې او د خپله په دې باندې ډېر په ویاړ وی چې دا زور د لارې دی ترلاسه کړی و. لیکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې دی څه ډول کولی شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمینه څومره مساعده ده دا بیل بحث دی. صحیح ده، د ټاکنو دپاره به زمینه نه وي مساعده، اما د غیر مستقیم ټاکنو دپاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلی دی هغه لویه جرګه وه. لویه جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لویه جرګه لري. نو هغه لویه جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټولو اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی هغه یوازنۍ لاره ده چې دننه په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. او د هغه مشروعیت دپاره د لویې جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه له مخې چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، دغه د عالمانو جرګه چې ده طالبانو خپل تعریف هم همدغه دی، هم تلې ویلي دي چې د دې د مشر نیولې تر کشره پورې ټول هغه کسان چې هغه دینی عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي، خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو، یو ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په اړه کې نور اقشار مثلا میرمنې اصلاً هلته هیڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه په د واقعي د قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب کوي، هغه اصلاً وجود نه لري. نو د اوسني وضعیت د پاره حد اقل د یو داسې نسبي مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، او حتی په خپل مینځ کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، چې دې څخه څوک سرګي نشي پټولای، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کولو لپاره یو واقعي افغاني لویه جرګه، هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې قوانینو کې تعریف شوی، هغه یوازینۍ لار ده. نه دا چې خپله د طالبانو خپله مشرانو کشران سره راغونډ شي او بیرته خپل تصامیم بیرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي، لکه لوړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لویه جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزې پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکو لپاره پلانونه لري. د یو دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکو لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وایي، داونه دا وکړه چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلانونه لري، نو هغه هغه مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه یو نسبي مشروعیت ولري. یعنی د طالبان اوسنی واکمنۍ ته د خپل حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی، نو دغسې یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته، دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا استراري موضوع بحث چې راځي، چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي، همدغه ټول بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري، او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی په رسمیت وپیژني. تر دې خو استراري حالت بل کېدلی نه شي. کله چې دغه استراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو لپاره موږ اصلا فکر نشو کولای. لومړی به دغه استراري حالت راوځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، تر یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني. تر هغو پورې چې افغانان ځان وویني، د افغانان څخه هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي، یو لس توپک سالاران چې هلته و، هغه دې ځان وویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقاً د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي، چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني، تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې، په پریکړو کې دخیل ونه ویني. موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره اصلا فکر نشو کولای. د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغه سي وضعیت چې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامی ګواښونه زیږولای شي، د یو مخنیوي وشي. د یو مخنیوي لپاره ټولو لازم ګام دی چې د واکمن ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولست ترمنځ واټن راکم شي، او دا واټن هغه مهال راکمېدلی شي چې حد اقل دغه یو ګام واخیستل شي چې پاتې کې افغانان ځان ویني. او دغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده، دغه حکومت که طالبان وي، که هر حکومت وي، چې هغه د یو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي، چې د لسیزو لپاره دغه پاتې شي، خو امکان نه لري. بیا د دویم ګام کې داسې یو زمینه مساعده شي چې هغه د ټاکنو ته لار هواره کړي. طالبان د دې ادعا لري چې تر 80% ډېر افغانان د دې پلویان دي، نو چې دې پلویان دي بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلی شي په دوه او درې قدم کې چې دغه زمينه مسایل شي. نو د اوږدمهاله لپاره، د اوږدمهاله پلانو لپاره، یا د حکومت د ثبات لپاره، د افغانستان د جوړونې لپاره، د استراري حالت نه وتل لازم دی. هغه استراري حالت اوسه تر اوسه د ترغه استراري حالت بل راتلای نه شي چې په افغانستان کې 90% یعنی د W4 د راپور د مخه 90% خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل استرالي حالت نشي راتلای، تر دې بل استرالي حالت نشي راتلای چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولای، چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپل نه سچ دی تعریف کی. او د نړیوال سره تعامل بحث خو خورا ډیر مهم دی، چې تر دې استرالي حالت نشي راتلای. د استرالي حالت د وټونو وروسته بیا موږ کولای شو چې د اوږدمهاله مسایلو لپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه، یو غوته لار هواره شي، او بیا افغانستان د ثبات په لار باندې ګامزن شي.
مننه. هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري، او دا مهم ویل چې طالبان انعطاف نکوي، نو که انعطاف نکوي څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمن شي او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولای شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نکوي؟
دوه خبرې دلته ډیر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو جرګې ته حاضر شوی، موږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج سي او د ده لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راکړي او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شي چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ ورور ویلی چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې د قدرت جزایر ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انارشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتان پر سفر کولی شي. دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک غلا شوکه چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین. اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې سیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګل کړې او د یو غلط استراتیجی په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ زما عرض دا دی چې کله موږ پر یو ملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي میکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې دپاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه جګړه غواړي او نه هغه جنگ غوښتونکو ته د اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل بحران خواته ویسي.
مننه. دا شیبه چې زمونږ بحث روان دی پر د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه اوریدونکو او د فیسبوک کارونکو یو لړ تبصری هم کړی دی. فیض الله منظور له سلام نو ورسته لیکلی، نه پویږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلې وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسيون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړي، لکه د بشر د حقونو سازمان. البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګېدلې دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. آزاد صاحب فکر کوي چې طالبان که نه انعطاف کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي، د دې به آخرت څه ډول راوځي؟
د طالبانو نه انعطاف کول تر ټولو ډېر زیان دی ته خپله پېښوي، او هغه چې څه به کېږي که دی چیرې انعطاف ونه کوي همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کې ولیدله دی چې انعطاف ونه شو، وایي حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې چې خورا ډېره اصلا په هیڅ عنوان د داسې یو موضوع نه وه چې هغه د دوی په حکومتوالۍ باندې حداقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دوی نه انعطاف کول دوی خپله د ستونزو سره مخ کوي، او د دوی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان تدیر نه لري طالبان په سل فیصد لري ځکه هر څوک چې واکمن په تیر نظام کې چارسو واکمن او د ټولو مسایلو مسولیت هغه درلودي نن چې دوی واکمن دي په افغانستان کې په تیر شل کلونه کې نوی سلنه کومه اقتصادي اغه څرخ چې وده په افغانستان کې هغه بهرنۍ مرستې وی یا بهرنۍ پانګونه وی آتا دیو دریدل په خپل مسولیت طالبانو ته ور اړه طالبان په رسمیت نه پیژنل کیږي نو رسمیت پیژندل نو پاس انتاف نشو دی به ترازم ستاسو موضوع ته
انتاف دا یادونه هم کوي چې وای طالبان بدیل نه لري
ګورې کچیر دای بدیل ونه لري نو دا خو بیا لار نه ده چې دای په خپل دریز ودریږي په وسنی وضعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې بدیل نشته چې یو څوک دراسي او د ډیزاینر سره شي هغه بدیل وس نه لیدل کیږي لکن انعطاف نشول او د بدیل نشټواله د دوه ډیر متفاوت موضوعات دي دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی لکن د دې معنی دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف نشي د طالبانو د انعطاف نشول طالبان په خپل لستون سره مخ کوي طالبان هم دا اوس په خپل میانس کې د لستون سره مخ دي موږ تاسو د شرمت عباس تنګزي سرګندونه ولیدلې دغه یو طرف وایي یعنی په دې کې د نن نه دا وایي چې انعطاف ول نشول کې انعطاف نشول کې چې موږ دغه شی وضعیت سره مخ یو دا د خبرې دي نو د انعطاف نشول یا دغه یو دریز نه خپلول چې هغه طالبان د انزوا څخه وباسي یا افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه هغه ته ټول ډیر ځان اول لمړی دی ته بیا افغانانو ترسه نو په ټوله کې لازم ده کنه بدیل نسته د بدیل ته خلارې چاره پیدا کیږي کنه نوی لاس کال اوسته به بدیل پیدا شي لکه د هغه لارو چارو د لپاره طالبان ته لازم ده کوم مسولیت چې دی لري په یو کې د فراډ انعطاف د وشي او هغه د داخلي مشروعیت د لپاره خورا ډیر مهم ده چې په هغه کې هر افغان ځان وویني نه یوازې هغه چې ناس لکه دی چې وس تعریف کوي او د دې ناس چې موږ تاسو ډیر ژر شاید تاسو چې حتی په خپل طالبانو له دننه څخه بیا د دې ناس یو وروسته په دې ناس باندې د دې ناس په پریکړه باندې نیوکه پایل سي
مننه مختار صاحب څه فکر کوي چې اوسنۍ روان وضعیت په همدغه حالت کې چې طالبان ستاسو خپل وینا انعطاف نه کوي دا څومره دوام کولای شي
زه د دې سره په دې خبره کې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسي کې د هیڅ شک نشته چې دا اوسنۍ ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسي خو لار د حل څه شي دي لار د حل دا دی چې د افغانستان سیاسيون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پیږي د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابینه کوي دا یو الټرنټیو موږ په افغانستان کې نه ګورو چې هغه الټرنټیو په ملي والی باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد
اما مخالفین اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو مکتبل لار نه ده پریخي
د طالبانو مخالفین یعنی څو هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي هغه چې په جرایم بشری کې لاس لري هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالر وتښتول او دوی په عائشه او نشر په دوبۍ او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي هغه د افغانستان سیاسي احزاب کېدل شي آیا هغه بشری جنایتونو کې لاس نه لري د افغانستان پرابورانولو کې لاس نه لري د ایران او د کولاب له آدرس نه خبرې د افغانستان د ملي منافع له آدرس دی هغه د قطعا د افغانستان د رستر او با عزت او با شرف ملت استازي توب نه کوي غره لارې د دې چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دې غش کوچی ان اتاف ته لاس ورکی او یو میکانیزم باندې کارو کی چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوانو وباسي او دا توازن او به طرف سیاست د جوړ کی چې افغانستان دی نه د شرق او نه د غرب په مخالفت
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کی حطف مختار او د باور غورزنګ لمشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته تربیا د خدای پمن
آسمان روش رنگ شنگ ستادا پنگ روش رنگ شنگ ستادا پنگ روش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا پنگ روش رنگ شنگ ستادا پنگ روش رنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او سادا بنگڑو چھنگ چھنگ زلفی جالونم